السلام علیکم لس بجې شوې زه امید زهیر مالیم د دې سات خبرونه تر ډیره د موسیقي ځنګړې پروګرام ته جلا شوی خلمړی څولند خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځنګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ یو ځل بیا د افغان خوځونجونو د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. خغلی بنټ پرون د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې د افغانانو د سیاسي ټولنیزو او فرهنګي ټولنو له مسؤلانو سره په کتنه کې ویلي د نړۍ په هیڅ ځای کې له خوځو سره د افغانستان په څیر چلند نه کیږي. تفصیل به وروسته واورئ. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت پریکړه کړې لدی وروسته هیڅ ډاکټر له درملتونونو سره د اړیکو پر بنسټ د شفري نسخو د لیکلو اجازه نه لري. د دې وزارت د ویان شرافت زمان لخوا رسنیو ته استول شوی خبر پاڼه کې د ډاکټرانو لخوا درملتونونو ته د شفري نسخو لیکل غیر قانوني بلل شوی. د خبر پاڼه کې زیاتره شوی ډیر ژر باندې د ادارو ته په رسمي او مکتوبي شکل د خبر ورکړل شي. د طالبانو د روغتیا وزارت دا پریکړه داسې مهال کوي چې افغانان شکایت کوي د ډاکټرانو له درملتونونو سره د خپل اړیکو لمخې شفري نسخې لګي چې دا درمل بیا په نورو درملتونونو کې نه پیدا کیږي. یو مرستندویه ټولنه د خوست ولایت په سپیری ولسوالۍ کې د وروستۍ زلزلې د زیانمنو کورنیو لپاره د استوګنی کورونه رغوي. بختر خبری اژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې فعالیت کوي طبیعي پیښو ته د رسیدنې وزارت د سرچینو له قوله لري کې د وزارت معین پرون د ابرار په نوم مؤسسې ته په سپیری ولسوالۍ کې د متضررو کورنیو لپاره د دایمي استوګنځایونو د رغونې د چارو د پیل اجازه ورکړه. خبر پاڼه کې زیاته شوې ابرار ټولنه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون د ادارې اوچا د شپږ سوه پنځوس زره امریکایي ډالر په لګښت د دوه سوه درې شپېتو زیانمنو کورنیو لپاره د استوګنې د دایمي کورونو دا پروژه بشپړوي. د افغانستان بانک په پام کې لري چې نن یک شنبه لس میلیون امریکایي ډالر په آزاد بازار کې د لیلام لپاره وړاندې کړي. د افغانستان بانک چې طالبان اداره کوي په خپل ټویټر پاڼه د دې مزایدې خبر خپور کړی دی. د افغانستان بانک په بازارونو کې د افغانۍ د ارزښت ثابت ساتلو په هدف په تیر څه باندې یو کال کې نږدې هاراونی څو میلیون ډالر په آزاد بازار کې لیلاموي. سو سات اور سلدی چکیف د اوکراین د ختیس په لیمان ستراتیژیک خار کې د روسي ځواکونو د کلابندۍ خبر ورکړ. د روسي د دفاع وزارت اعلان وکړ چې لدی خار څخه خپل ځواکونه ایستلی دي. د اوکراین دفاع وزارت پرون ویل چې ځواکونه یې لیمان خار ته ننوتلي. لیمان په روسي ورځو کې د اوکراینی ځواکونو د دفاعي حملو مرکز و. په همدې حال کې کیف ویل چې تر هغه وخت به د سولې خبرې ونه کړي چې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ژوند دی. او لیونان څخه بلغاریا ته د ګازو یوې نوې نلیکې پرون فعالیت پیل کړ. تمر چې دا به د روسیې د ګازو پر سرچینو د بلغاریا او نورو هیوادونو اتکا کم کړي. د اروپایي کمیسیون مشري اورزولا وان دیرلین د بلغاریا په پلازمینه سوفیا کې د دې نلیکې د پرانیستو په مراسمو کې وویل
موږ باید د خپل اقتصاد د بنسټ په تیره د واحد بازار ساتنه وکړو. د اروپایي ټولنې د ځواک نښه همدا ده او د ټولنې شتمني له واحد بازار سرچینه اخلي. د ګاډي اروپایي حل لارې پرته زموږ د ټوټي ټوټي کېدو خطر شته.
بلغاری تبا د دین لیک لاري د اذربایجان غاز ور ورسیږي. هم سلیم شی وړاندې مې هم یادونه وکړه چې د دې خبرونې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته جلا شوی خو څو راپورونه واوري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي یو ځل بیا د افغان جنو خوځ د بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلی. ریچارډ بنټ پرون په ډنمارک کې له شمیر افغانانو سره کتنه کې ویلي د نړۍ په هیڅ هیواد کې له خوځ سره د افغانستان په څیر چلند نه کیږي. جو زیاتې په دې راپور کې
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي وایي په داسې حال کې چې افغانستان له ډیرو سختو حالاتو سره مخامخ دی، افغان ښځو د روان وضعیت پر وړاندې خپل غږ اوچت ساتلی او خپل حق واړي. ریچارډ بنټ پرون د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې د افغانستان د سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي ټولنو له مسؤلانو سره په کتنه کې وویل
نړۍ په هیڅ ځای کې له ښځو سره د افغانستان په څیر چلند نه کیږي. دا یوازې په افغانستان کې ممکنه ده. که څه هم یو ځل پخوا داسې شوي و چې هغه هم د 1989 او 2001 کلونو ترمنځ د طالبانو په لومړي ځل واکمنۍ کې وو، باید اجازه ورنکړو چې دا ډول چلند تکرار شي. افغان ښځې داسې احساسوي چې له پامه غورځول شوي او هیرې شوي دي. دا یو واقعیت دی او هیله لرم چې په دې کې به بدلون پیل شي.
خغلی بنت افغان مرمنو د هڅو ستاینه وکړه. وی ویل چې دوی نه واسه د خپل حقونو بلکې د افغانستان د ټولو وګړو د بشري حقونو د ټینګښ لپاره هڅې کوي. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي په پکتیکا ولایت کې د لنډې مودې لپاره د جنو د منځنۍ خوانځیو او لیسو د پرانیستو او د غو د بیرته بندیدو راپورونو ته په اشاره سره وویل چې طالبان په خپلو کې یو واحد دریز نه لري. د پرونی غونډې کوربه په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو ټولنه وه. د دې ټولنې رئیس میر عبدالواحد سادات ډیر ماخام له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دا غونډه د کابل په دشتي بچی سیمه کې د جمعې ورځې د خونړۍ حمله د قربانیانو یاد ته د درناوي پوړاندې کولو سره پای ته ورسیده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونما د راپور لمخې په دې بریټ کې ټول پنځه دیش کسان چې ډیرې انجونی وی وجل شوی او لاتیا زیات نور کسان ټپین شوی دي.
هغه را په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر له طالبانو غوښتي چې د سولې زولاریون کونکو پر وړاندې د وسلو کارولو ډډه وکړي. په نن د کابل په دشتي بچی سیمه کې د تیر ورځې د برید د غندنې په تړاو یو شمېر معترض خو چې لاریون یې کاوه ادعا وکړه چې طالبانو له دوی سره ناسم چلند کړی او د لاریون پر مهال پر دوی هوایی ډزې کړې دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما له طالبانو غواړي چې د سولې زو مظاهرو پر وړاندې د تاوتریخوالي کار نه اخلي. یونما په یو بیان کې چې پرون پر ټوئیټر خپور شو د معترضو میرمنو د مظاهرو د یوې ویډیو د خبرولو ترڅنګ لیکلي له هغو میرمنو سره چې د هزارګانو په سیمه کې د جمعې ورځې له برید وروسته د خپلو ټولنو د خوندیتوب غوښتنه کوي د تاوتریخجن چلند صحنې بګنون کې دي. دوی نامه په دې بیان کې له طالبانو د ټولو افغانانو د حقونو د خوندي کولو او د سولېزو مظاهرو د حق د مخنیوي لپاره د وسلې د نه کارولو غوښتنه شوه. د پرونیو مظاهرو ګډونوالو میرمنو ویل چې د کابل په دشت برچی سیمه کې د کاج پر خوونیز مرکز د برید د قربانیانو لپاره عدالت غوړي. دوی ادعا کوله چې په هزار میشتو سیمو کې حمله د دوی د نسل وژنې لپاره کیږي. معترضانو همدراز ویل تر څو چې ځانمرګي حمله وي خپل مبارزه ته به دوام ورکړي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو په دشت برچی سیمه کې چې ډیری اوسیدونکي هزارګان دي د پخوانیو حملو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی. دا ډله پر طالبانو هم وخت نا وخت حملې کوي. بلخوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې چې پرون خبره شو ویلي دي چې په افغانستان کې روسي حمله شریره کړی کوي. د وزارت پرته لدی چې د ځنګړې ډلې نوم وخلی ویلي دي چې دا د افغان ولس د دښمنانو لخوا د سیسه ده. پاینه حال کې د کاج په خوونیز مرکز کې د جمعې ورځې د 14 د قربانیانو د شمیرې په اړه زد نه کیږي شمیرې ورکړل شوی. یونما پرون په یو مخکینی بیان کې وویل چې په دې برید کې لک تر لګه 15 دیرش کسان وژل شوی او 2 اتیا تنه نور ټپیان دي. یونما هم درز ویلي چې په 15 دیرش وژل شوی کسانو کې لشلو زیات انجونې شامل دي. د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکو مخکې د شلو کسانو مړینه تایید کړې وه، خو فرانس پرس خبري اژانس پرون د کورنیو چارو وزارت د یو چارواکي له قوله چې نه غوړي په راپور کې نوم یاد شي خبر ورکړ چې په دې 14 کې 25 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څخه مستون صدري اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخص
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا زادې راډیو نه د کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه جبا
او په چیرې می دارو ته چغلې نه ما د ازادې راډیو ته د سترو نور می دارو
ازادي رادیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د کرکټ د شل اوریز نړیوال جام سیالیو لومړی لوبه د اکتوبر په 14 د سریلانکا او نیمیبیا ترمنځ کیږي. هغه افغان لوبډل چې د جام یو مهمه لوبډل بدل کیږي او الخورا قوی لوبډل سره ګروپ کې د هیله خېچې خې لوبي به وکړي. د کرکټ شل اوریز نړیوال جام کله او څنګه پیل شو؟ احمد شیبار د خپل راپور په پیل کې هم دې پوښتنه ته ځواب وایي.
د شلو ورونو د کرکټ نړیوال جام لومړی ځل په 2001 کال کې پیل شو. کوربه جنوبی افریقا و. تر دې وروسته و ځله دا نړیوالې لوبې په بیلابیلو هیوادونو کې ترسره شوې دي. تر اوسه دا جام 2 ویسټ انډیز ګټلی دی. له دې پرته هند، پاکستان، انګلستان، سریلانکا او آسترالیا یو یو ځل دا جام خپل کړی دی. په تیرو نږدې شپږو پیړیو کې چې د کرکټ لوبې د انګلستان له جنوب ختیځه پیل شوې دي، بیا د بریتانیا له امپراتورۍ سره خپرې شوې، د 19مې پیړۍ په پیل کې د کرکټ د نړیوالې شورا له رامنځته کېدو سره نړیوالې مسابقې شروع شوې دي. د کرکټ نړیوال جام پخوا یوازې یو ورځنی و چې لومړی ځل په 1950 کال کې وشو. دا جام هر څلور کاله وروسته ترسره کیږي او راتلونکي لوبې په 2023 کال کې په هند کې دي. د ټیسټ لوبو نړیوال جام هم اوس پیل شوی دی چې تیر کال نیوزیلند خپل کړ. د شلو ورونو په لومړیو دوو نړیوالو جامونو کې افغان لوبډله ونه لوبیده. له هغه وروسته دې جام ته لار وکړه، خو تر دې دمه د پام وړ نتیجه نه ده ترلاسه کړې. د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف ازادي راډیو ته وویل چې هیله من دی چې سږ کال به په نړیوال جام کې افغان لوبډله شو ځلی شي.
تیاریان الحمدلله خی دی امادګیان د لوبغاړو فټنس هم خده پنځلس ورځې شپږ ورځې تمرینات ډیر څه دي چې استرالیا کې دوی ته تر سره کې دا کیمپ قرنټین تمرینات نو ان شاء الله امادګی هغه فیصدی به نورم لوړ شي.
افغان لوبډله به خپل لومړی لوبه په دې جام کې د اکتوبر په 22 انګلستان سره وکړي. څلور ورځې وروسته تر دې لبلي پیاوړي ډلې نیوزیلند سره د افغانستان لوبه ده. له افغانستان سره په ګروپ کې کوربه استرالیا هم ده او دوی نوري هغه لوبډلې بلدي ګروپ سره یوځای شي چې د خوراوي پړاو په سیالیو کې وروسته دی ګروپ ته راځي. په تیرو 15 کلونو کې د شلو وره نړیوال جام لوبي د کورونا وبا او یو شمیر نورو دلایلو له امله په منظم ډول نه دي تر سره شوی، خو تر دې وروسته چې د کرکټ نړیوال شورا کوم پلان ورته جوړ کړی دی د دې جام لوبو مهالوېش منظم کړی دی. ټاکل شوی ده چې دوه کال وروسته د شلو ورونو د کرکټ نړیوال جام په وستینډیز او د امریکا په متحده ایالاتونو کې تر سره شي. له هغه دوه کال وروسته به هند او سریلانکا د دې جام قربانی وي. په 2028 کال کې به استرالیا او نیوزیلند کې دا لوبي وشي او په 2030 کال کې اټکل کېږي چې بریتانیا او ایرلند به د شلو ورونو د نړیوال جام قربانی شي.
ازادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوکرانی چارواکي وایي روسي ځواکونه د اروپا د تر ټولو لوی اټومي بټۍ رئیس نیولې او نامعلوم ځای ته وړلې. د اوکرانی د انرژي د لوی شرکت انرګو اټوم مشر ویلي د جاپوریجا د اټومي تاسیساتو د مشر نیول د اوکرانی او د دې اټومي بټۍ امنیت له جدي ګواښ سره مخامخ کول شي.
د اوکرين د اټومي انرژي لوی شرکت انرګو اټوم وای روسي ځواکونو پرون د اروپا د ترټولو لوی اټومي بټۍ د رئیس سترګې وټړلې او ویني د اقدام د زاپوريژیا د اټومي بټۍ د اوګدمهاله امنیت لپاره اندېښنې پرولې دي. د راپور وروسته له هغه ورکول کیږي چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکرين د ختیځ سلور سیمه د خپل هواد د قلمرو برخه وګرځولې. د هغه سیمه دي چې یا ټوله یا ځینې برخه د مسکو تر ولکې لاندې دي. خغلی پوتین له روسیې سره د اوکراین د څلورو اشغال شویو سیمو لوهانسک، دونیتسک، خرسون او زاپوریژیا د الحاق اسناد د پنځشنبه په ورځ لاسلیک کړل. اوکراین ملګرو ملتونو او لویدیز د اقدام د نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې او د نړۍ ډیری هیوادونو هم غندلای دی. اسوسییټډ پرس خبری اژانس د اوکراین د انرګو اټوم شرکت په حواله راپور ورکړی چې روسیې احتمالا پر دې سیمو د خپل ولکې د لا ټینګولو د هڅو پترڅ کې پرون مازدیګر د زاپوریژیا د اټومي بټۍ رئیس ایهور موراشوف نیولای سترګې پرې تړلې او نامعلوم ځای ته بيولای دی. د انرګو اټوم مشر پېټرو کوتين د موراشوف د سمدستي خوشي کې دوه غوښتنه وکړه او ویل د روسیې د امنیتي ځواکونو لخوا د نوموړي نیول به د اروپا د تر ټولو لوی اټومي بټۍ او اوکراین امنیت له جدي ګواښ سره مخامخ کړي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیواله ادارې هم پرون د اکتوبر په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې روسیه ورته ویلې دي چې د زاپوریژیا د اټومي بټۍ رئیس په موقتی ډول او ځینو پښتنو ته د ځواب ویلو په هدف نیول شوې ده. د اټومي انرژي نړیواله ادارې یا IAEA چې مرکز یې په ویانا کې دی په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سم.
درنو اوریدونکو له تاسو ډیره مننه چې را سره وای او سم د موسیقي ځانګړی پروګرام واوري.
د ازادي رادیو د موسیقي خبرونه